زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. UNHCR په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. په راپور کې راغلی دي چې په 50 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 18,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د آزادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصه اول سیمه کې پرون ماښام 2 تنه طالبان وژلي او 2 نوري ټپیان کړي دي. همداراز د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو وخی چې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او 2 نوري ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د دوحې د فوروم کوربه و، له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. کرملن نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. له دې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف بېګانه وخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلې دي. د اسد حکومت د یکشنبې په ورځ وپرزید او وسلول مخالفین په سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې په ناټو کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي څو له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. ښاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون له مشر فریدریخ میرس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وقته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناټو بلکې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري چې په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټراټ قرارداد د راتلونکي 2015 کال تر پایه پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبا مخکې پر رسنیو ته واستاوه ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بریاوو کې د ښاغلي ټراټ رول اغېزناک و. ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته یې له تیرو 2 کلونو راهیسې دوام ورکړی. جاناتن ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیټسمنانو څخه و. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و بوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې له 6 میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري.
ډیر مسلمانان دلته مهاجر شوي دي. راغلي هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي، په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده.
راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه د صفایي د نه ورکولو له کبله مهرله کړي دي.
د ځینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګېدلې و، کاغذ لګېدلې و، د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړي.
دا به هم واورئ چې نن د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای، او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د حالاتو په اره جزئیات درکو، او په دوهمه نیمه کې به په 15 دقیقې بحث کې هم د دمشق او کابل د سقوط توپیرونه وڅېړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې لشپګنی میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري. یو ان سی آر په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې لګونډي هیوادونو د افغان کډوالو راستنیدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او په افغانستان کې د فقر او بیکاری زیاتوالی د ستونزې د شدت اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات د ابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه او 6 لک خلک سرپناه ته اړتیا لري. د ادارې پرون یک شنبه د دسمبر پاتمه په یو راپور کې ویلي چې له ګاونډو هیوادونو د ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او د فقر او بیکاری د کچې زیاتوالی د دې ستونزې په زیاتېدو کې مرسته کړې. عزت الله چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له زیانمنو کسانو څخه دی او اوس د همدې ولایت ښار ته بې ځایه شوی. ازادي راډیو ته وویل
ډیر مسلمانان دلته مهاجر شوي دي. راغلي هرات په ولایت کې، هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي، په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کار و غریبي هم نشته د هرات په ولایت. ژمی د دې خورا روانه دی، څوک دی یعنی د یو چنګ بوټو یا د یو من یا د یو کیلو بوټو قدرت هم نه لري.
د یو ان ایچ سی آر د دې راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر د زلزلو په پایله کې په هرات کې 340 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي. همدارنګه د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 300 څخه زیات کورونه تخریب کړي دي. عبدالله چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی او کور یې د وروستیو سیلابونو په پایله کې زیانمن شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن موږ اوبو او ځای ځایګي ته اړتیا لرو. موږ هیڅ ځای نه لرو چې کښینو، او کله چې باران ووریږي موږ بیریږو چې سیلاب مو یوسي. که حکومت زموږ راغوري باید زموږ کورونه جوړ کړي. که بل ځل باران وسي ټول کورونه به له منځه ولاړ سي.
په راپور کې همدارنګ زیاته شوې چې د عواملو او شاوخوا 40 کلونو جګړې د ټولنې د مبارزې توان سخت کمزوری کړی او په ټول هیواد کې یې پراخې سرپناه ته اړتیاوې رامنځته کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمیر اوس مهال 20 میلیونو څخه زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو ډله ییز ایستل چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوي او په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو زیاتوالی هره ورځ په افغانستان کې سرپناه ته د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په دې راپور کې د هم ویلي دي چې نږدې 13 میلیون افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو هم درمل نشي برابرولی. فیروزه عزیزی او په دې اړه جزئیات.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یک شنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې دي په هغو کې هم دوا نشته، دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخته بولدک روغتون ته مې ورواستی، یو ستنې ورول غول پر د پزه باندې کال دا نه ده. بل ورځ چې ورته راوس ستن نسته، بل ورځ بیا پښ ورالم، بیا راته وویل دا د وایو لمر سره نسته، شرط ولاسه اوس دا شرط رالم سیتامې ته ولاړې ما وای وای دا ستنې خلاص شوې دي. بلکلان کې یو وخت په پیسو باندې ورکې
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی، ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته، او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشري د نړیوال بانک له استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشري د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو 100,000 زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه مورلک کړي دي. د دې سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل ښاروالۍ لخوا د دوی کورونه د صفایي مسؤول د نه ورکړې له کبله مهر لک شوي دي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم عابده سپوږمۍ راکوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مهر لک کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
و من سوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو نو زموږ کورې مهرلا کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو ګاونډیانو کورونه هم تړلی وو تر هغه چې مو د صفایي پیسې ورکړي او کور خلاص شو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتیناو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمیر کورونه د صفایي محصول د باقیدارۍ له امله تړل شوي وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهر لاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا مهر لاک شوی و.
سو موده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهر لاک لګېدلې و، کاغذ لګېدلې و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې و همدې وجه و چې کورونو ته یې مهر لاک وهل شوی و. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري. نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د سوریې د وضعیت په اړه بحث وکړي. لبلې خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی. د سوریې د روسیو تحولاتو په اړه د راپور واوري.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روس له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکام سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیه د بهرنوی چار وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلی چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریه د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی، د سوریه شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسیږي چې د سوریه د کډوالو تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د سوریه د مستبد حکومت له پرځېدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریه د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشار الاسد د پرځېدو هرکلی وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخامخ شوي دي. ابدې سپوږمۍ په دې اړه خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستي چې وایي د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکې سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړی، د خلکو سره پلان جوړی او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کبل خیره او هغه نفر سره خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وي او بل خیره زما پاسپورټ پاتې شو او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکی ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شامل دي. په تیرو 3 کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. بلخوا ځینې افغانان چې په نړیوالو مرستندویه موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخلې د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندویه موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات په څخه سرویس شوي دي، دوی لانجي پکې جوړوي. دغه لانجي د یو موسسې لپاره، د یو اورګنایزیشن لپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یو ده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بل ساحې ته.
د نړیوالو مرستندویه ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې وه چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 162 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له غمخ کې ورسته راپور یو شمیر شنون کی وای د طالبانو پر مشر د دوی د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو پلیکو کې د خپل منځي اختلافونو ښکارندوی کوي. ښاغلی حقانی تیر ورځ په کابل کې په یو وینا کې په غیر مستقیمه توګه داسې څرګندونې وکړي چې ګمان کیږي د طالبانو پر مشر هبت الله اخونزاده به نیوکه وي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو په مشر د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په معنا بولي. سیاسي کارپوه فیض الله جلال نن دوشنبه آزادی رادیو ته ویل چې خایي اختلافونه د نړیوال ټولنې د فشارونو او د خلکو د ناراضایتۍ له کبله رامنځته شوي وي.
بدون شک ای فشارها
له شک پرته چې فشارونو د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. ځینې داسې فکر کوي که موږ داسې مخ ته ځو نو تیرو دریو کلونو ته په کتو نړیواله ټولنه مو په رسمیت نه پیژني، او که داسې ونیسي نو موږ څنګه حکومت وکړو او څنګه د خلکو ملاتړ ولرو. په هیواد کې دننه د خلکو نارضایتي او په بهر کې قوي فشارونه د دې سبب شوي چې ځینې ژغ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له دې پرته چې د چا نوم واخلي د طالبانو په مشرتابه نیوکې کړي دي. هغه پرون یک شنبه په کابل کې له مدرسې څخه د فراغت په وی غونډه کې وویل
فکر داس نه کوي چې نن نه روسا زوړمانیا کومه خبره څه مالي ودی مالي کنه مالي هیڅ اسمان نه پرې دی.
ځینې نور سیاسي کارپوهان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي چې که طالب چارواکي له مشرتابه سره ستونزه لري باید په واضح توګه مطرح کړي، کنه په دا ډول څرګندونو ځان له مسؤلیت نه شي خلاصولای.
انسان په یو ټیم کې په یو حاکمیت کې د دې په ځای چې میډیا کې وایي باید په هغه ټیم کې په داخل کې وایي د تخریب کاری لپاره ونه وایي. اما که چیرته یو کال دوه کال درې کال درې نیم کال صراحت د نس وجود لري، امر د الهی وجود لري، په ټیم کې څوک نه اوري د سیاسي لحاظه، هغه سړی بیا هم په هغه ټیم کې پاتې کیږي، وزارت او ریاست او معاشونه یې اخلي، دا سړی د الله تعالی د مؤاخذه سره مخامخ کیږي. یا په دې ټیم کې یم د دې ټیم د کړو او د تصامیم مسؤول یم، یا د ماینو تخلفاتو په مورد کې مو نظر ورکړی دی، چا ونه منه د ټیم نه خارجیږم، دا وجیبه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې سراج الدین حقانی د طالبانو په مشرتابه نیوکې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په کرات ورته څرګندونې کړې دي. هغه سږ کال د سور په میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د واک د انحصار کېدو له کبله نیوکې کړې وې، او له هغې درې میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د واک انحصار د دوی د حکومت په ګټه نه دی. سراج الدین حقانی په داسې حال کې په غیر مستقیم ډول دا نیوکې کوي چې د طالبانو د جوړښت له مخې څوک نشي کولای د دوی په مشر نیوکې وکړي، او د ځینو طالبانو په باور د دوی پر مشر نیوکې آن له اسلامي شریعت خلاف کړنه بلل کیږي. له بل پلوه ګمان کیږي چې د افغان ښځو او نجونو په ځانګړې توګه له طبي زده کړو د دوی له منع کېدو وروسته ورته نیوکې او څرګندونې مطرح کیږي. د یادونې ده چې طالبان د خپلو سختو سیاستونو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په پام کې نه نیولو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو نقص کول د نړیوال مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت. مثال خبرې د ملت باندې ځکول کو. دی دی ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چا زړه ده چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار.